سروت او ملي بیرغ او تر ډیره پورې د دې د پروړاندې به طالب نظام څه دریس غوره کوي. ځینې شیان محوصل او د اکثر افغانانو اندېښنې په همدې باندې وي. خو د دې تر څنګ امنیت راغی، جګړه ختمه شوه او هغه کسان چې پخوا خپل کلي ته او کور ته تللی نه سول اوس آزادانه ګرځېدای شي.
په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. لکه څنګه چې مخکې مو وویل، د خبرونې دا برخه مو 15 دقیقې بحث ته ځانګړې شوې ده. زما همکار اسدالله لودین مخته وړي او بیا هم پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو او د پخواني جمهوري نظام مسله پکې څېړو. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. نن پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو او د پخواني جمهوري نظام د پرزیدو کال پوره شو. د طالبانو حکومت د خپلې بریا په ویاړ نن په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده. طالبانو د تیر 2020 کال د اګست په 15 کابل ونیو او واکمنې هم تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه ده پیژندلې. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو رئیس په افغانستان کې ډېر خلک له اقتصادي او نورو ستونزو سره مخامخ شوي چې دغه وضعیت ورځ تر بلې د پراخېدو په حال کې ده. اروپایي ټولنه وایي طالبانو د خپلې واکمنۍ په یوه کلنه دوره کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو له حقونو څخه په کلکه سرغړونې کړې دي. د دې ټولنې یوې ویاندې نبیلا مصرالی پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ د کلیزې په ترڅ کې پرون یکشنبې په یوه بیان کې وویل، طالبان د یوه ټول شموله سیاسي نظام په رامنځته کولو کې پاتې راغلي او په دې توګه د افغانانو هیلې له خاورو سره یو کړې دي. نړیوالو بشري حقونو په تېره بیا د نجونو او ښځو زده کړې او کار ته درناوی د یوه ټول شموله حکومت جوړېدا او ځینې نور شرطونه د طالبانو مخته ایښي دي. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې وروسته سیلابونو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د ارزګان د ولي ویان مولوي علي جان پوهنیار ازادي راډیو ته وویل، سیلابونه د دې ولایت په خاص ارزګان او چنارتو ولسوالۍ کې راغلي چې د ده په خبره په خاص ارزګان کې یو ماشوم وژلی او په چنارتو ولسوالۍ کې سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه او لسګونه کورونه تخریب کړي دي. دغه راز د پروان ولایت مسؤولو چارواکو په شینواري او سیاګرد ولسوالیو کې د وروسته سیلابونو په نتیجه کې د شپږ څلوېښت کسانو تا د مرګ ژوبلې د اړولو خبره کړې. چارواکو ویلي په دغو سیلابونو کې چې له پرون رئیس جاري دي په دواړو ولسوالیو کې 1 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 15 نور ټپیان شوي دي. د نړۍ 24 هیوادونو له روسیې وغوښتل چې خپل وسلوال ځواکونه د اوکراین له زاپوریژیا اټومي تاسیساتو وباسي. دغو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې چې پرون د اروپایي ټولنې پر ویبپاڼه خپره شوې ویلي، زاپوریژیا اټومي تاسیساتو کې د روسي پوځیانو حضور د اټومي خوندیتاب د ژمنو مخه نیسي.
25 دقیقې.
دو خبرې دي، یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. پر افغانستان د طالبانو دویم ځلی واکمنی ټیک یو کلن شوه. په دغه یو کال کې افغانستان له سیاسي او اقتصادي پلوه ډېرې ټیټې هسکې وګاللې. طالبانو په دې موده کې له سیمې او نړۍ سره د تعامل ډېرې هڅې وکړې، خو هیڅ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. طالبانو ولې نړۍ ته د رسمیت پیژندنې لپاره تر اوسه قناعت نه دی ورکړی؟ د طالبانو کومو ځانګړو تګلارو د دوی د رسمیت پیژندنې مخه نیولې ده؟ د سیاسي تعامل پیکوالی د افغانستان اقتصاد هم په بیساري ډول ځپلی او خلک له لوږې سره مخامخ دي. له دې وضعیت د وتلو لارې چارې څه دي؟ د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې کې همدا مسئلې څېړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او درې درانه میلمانه مو دغه بحث ته راغوښتي. د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار، د سیاسي چارو شنونکي او د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد او د اقتصادي چارو کتونکي دریا خان بهیر. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. دوه میلمانه ښاغلی حاتف مختار او دریا خان بهیر سټوډیو ته وصل شوي دي. هڅه کوو چې نجیب آزاد هم سټوډیو ته راوبلو او وصل شي له بحث سره. راځئ له بهیر صاحب نه به بحث پیل کړو. بهیر صاحب، ستاسو په نظر دغه یو کال ته کلنډه کتنه وکړو، له اقتصادي نظره افغانان په ډیر بد وضعیت کې دي. د افغانستان اقتصادي وضعیت په بیساري ډول ناوړه بلل شوی دی. لامل څه کېدلی شي ستاسو په باور، او آیا د دغه وضعیت نه د وتلو څه لارې چارې ستا په لنډ وخت کې؟ مهرباني.
او تاسو له طریقې ټولو هیوادولو ته بې له شکه چې د افغانستان نننۍ اقتصادي، ټولنیز، امنیتی او سیاسی وضعیت دا د نړیوالو د هغو نامناسبو پریکړو، چلندونو او تصامیمو لامل دی چې نن افغانستان دا وضعیت ته رسولی. البته یو اړخ یې، دویم اړخ یې چې غټ بود تشکیلی دا خپله د افغانانو ستونزې ویدنه په هیواد کې، چې په هرې برخه کې دوی د ده تر څنګ چې کار وکړو ستونزې یې زګولی. افغانستان د تیر کال د اګست د 15 نه را په دې خوا متاسفانه د اقتصادي لحاظ از سخت ستونزو سره رامخ شو، او دلایل یې همدادي چې تقریبا د بهرنیو مرستو تقرب تقریبا صفر ته، او د ده تر څنګ د یو هیواد د یو سیستم د منځه تګ په د دلیل چې یو تعداد زیات متخصصین یا کارپوهان یا هغه خلک چې دغه سیستمونه یې دغه کارونه یې پرمخ بیول، دوی په مختلفو دلایلو او عواملو هیواد یې پرېښود. دا او بل دلیل یې هم دا چې یو تعداد زیات هغه د ملکي خدماتو کارکوونکو خپلې دندې د لاسه ورکړې، یو تعداد وتل، یو تعداد دندې د لاسه ورکړې، او بل د پخوانی امنیتي دفاعي ځواکونو اکثریت غوڅ اکثریت خپل دندې د لاسه ورکړې. تقریبا 3000 قراردادی کارکوونکي چې د افغانستان کې دوی هم یو تعداد زیات خپلې دندې د لاسه ورکړې، دا باعث ده وشو چې د افغانستان اقتصادي ستونزې زیات شي. د ده تر څنګ د افغانستان د اقتصادي لحاظه یو ګزارې پیدا کړ، د تولید نسبي تولید.
بله بهیر صاحب، لکه په دې تم چې دغه سیاسي وضعیت پر اقتصاد څومره ناوړه اغېز کړی دی، ځکه طالبانو په یو کال کې هڅه وکړه چې له سیمې نړۍ سره تعامل وکړي، ډېر سفرونه یې هم وکړل، حتی تر اروپا پورې هم راورسېدل، اما په دې یو کال کې هیڅ چا ورته د رسمیت پیژندنې لپاره شین څراغ ونه ښود. فکر نه کوئ چې دغه سیاسي پیکوالي اقتصاد لا هم کندې ته غورځولې، نور هم خراب کړي؟
بې له شکه سیاست او اقتصاد یو د بل سره اړیکې لري، او دلته د یو سکې دوه مخونه غونډې دي. په تیره بیا په هغه هیوادو کې چې د درېیم نړۍ هیوادونه دي، یا پرمختللي یا نوي غواړي چې پرمختلل شي یا پیشرفت، هغه هیوادونه یا ستونزمن اغېزمن هیوادونه لکه افغانستان غوندې، دلته سیاست او اقتصاد یو د بل نه بېلولی نه شي. افغانستان کې موږ د تجربه لرو، په تیرو شلو کلونو کې د تجربه بیخي زیات د افغانستان خلک لري چې هر وخت کې چیرې د موږ سیاسي روابط یا اړیکې د نورو هیوادو سره، منطقې سره، ګاونډیانو سره، د لرو نږدې هیوادو سره ښې، د موږ په اقتصاد به یې هم ښه اړیکه درلوده، تاثیرات درلودل. متاسفانه که ضعیفه کېدل، دا خپل منفي تاثیرات هم درلودل. فعلا هم زه فکر کوم چې د سیاسي لحاظه کې چیرې افغانستان د اول د خپل دننه په هیواد کې د خلکو سره یو توافق یا اجماع ته ورسیږي، د خپل د خلکو په اصطلاح د خپل د خلکو زړه ترلاسه کړه، او د خپل د خلکو ابتدایي او اساسي حقوق چې دي هغه ورکړه، او خلکو ته دلایل پیدا نه شي چې بیرته دولت کارونو ته خنډ جوړ کړي، نیوکه وکړه. زه فکر کوم دا ستونزې حل کېږي. د نجونو مکتبونه یو تعداد زیات کارکوونکي چې خپل دندې د لاسه ورکړي، البته دا تبعیض دی چې د عمارت کله چې اسلامي عمارت کېږي خلک د دننه توقع دا لري چې دا مسایل باید حل وي. دغه مسایل په ټوله کې باید د دې شوي چې دننه په هیواد د حکومت او د خلکو ترمنځ واټن پیدا شي، او دغه واټن کله چې دننه پیدا کیږي به دا باعث لیده کیږي چې د نړۍ سم نړۍ سره هم موږ واټن پیدا کوو. یعنی افغانستان د دغه موضوعات هم البته یوه برخه دننه، هلته د افغانستان یا د اسلامي امارت اړیکې د نړۍ سره دوه بوته لري. یو خو دا دننه چې دا ظاهرا دا ښیي چې مثلا د افغانستان د خلکو د حقوقو د پرته له تبعیض د افغانستان د خلکو د حقوقو دپاره هغه هم غږ پورته کوي، دا یو څه دا ظاهر کوي. اما باطن کې نړۍ هم غواړي چې د خپل اطمینان حاصل کړه، تر څو چې دوی د اسلامي امارت له جانبه مطمئن شي چې دوی له تاریخ نه هغو ته ګواښ دی او نه څه ستونزه پېښېږي، تر څو چې دوی د اسلامي امارت سره په اړیکه کې شي. خو یو څه چې ډېر مهمه دي، لودین صاحب هغه دا دي چې د هر افغانستان کې انشاءالله چې هر چارواکی دا احساس کوي او درک کړی ده چې د دوی د پاره د افغانستان د خلکو اقتصادي پرمختګ یا د دوی په دسترخوان کې یو مړی ډوډۍ راوړل دغه اولویت دی. دوی د پاره د کار او درس او تعلیم زمینه
مساعده کوي. په دې هیله بهیر صاحب چې دغه خندونه چې کومو په دې برخه کې دا خندونه لري شي، او لکه څنګه چې تاسو وایي طالبان وکولای شي هدي اقل په کور دننه د افغانانو زړونه خپل کې، او چې بیا نړۍ ته هم په اصطلاح روی ولري یا مخ ولري، او ورته وایي چې اوس خدای موږ د افغانستان دننه مسلې حل دي، بیا به وروسته سیمه ایز او نړیوالې معاملې هم کېږي، تعاملونه به هم کېږي. مننه، سلامات اوسئ. ډاکټر صاحب هاتف مختار، ستاسو په نظر د طالبانو کومو ځانګړو تګلارو د دوی د رسمیت پیژندنې مخه نیولې ده په دې وکال کې؟
لودین صاحب سلام تاسو ته، محترم بهیر صاحب ته، او تاسو له طریقه د افغانستان مسلمان او مجاهد ملت احترام وړاندې کوم. تر ټولو د مخه دلته باید متوجه شو چې د ایالات متحده امریکا او د ناتو ستراتیژي د افغانستان د ملي منافعو پر خلاف. که یو دغه متوجه شو چې آیا افغانان او افغانستان خلک د 9/11 مصوبین او طراحانو، ځواب به دا وي چې نه. په ټول د شلو کلونو کې په افغانستان کې داسې راپورونه شته چې 1,000,000 افغانان ووژل شو، او دغه افغانان د ټولو نړیوالو قوانینو او موازینو پر خلاف د امریکا ښکېلاک. د بل اړخه اسلامي امارت اوسنی نظام کله چې د قدرت ګدۍ ته رسیږي، د قدرت جزایر هم په افغانستان کې له منځه ځي. هغه قلابي امپراتوران چې په افغانستان کې د افغانستان هویت او افغانستان تاریخ هم نه منل، د سیاسي او اقتصادي صحنې نه لرې کیږي. اوس نړۍ د افغانستان نسخ وړي او افغانستان نړۍ نسخ وړي. دلته باید فوکس په دې باندې وشي. امارت اسلامي افغانستان په دې ټول یو کال کې ونه شو توانېدلی چې د یو متوازن او بې طرف او بې پرې سیاست په نتیجه کې داسې یو بهرنۍ ډیپلوماسي نړۍ ته وشي چې دغه په نتیجه کې افغانستان له ځوان ووځي. د چینایانو فعال او د روسانو فعال حضور په افغانستان کې د افغانستان د ملي منافعو پر خلاف دی. تاسو زما غږ لرئ په سټوډیو کې؟
ستاسو غږ ته مختار صاحب، زه هم راتلم د موضوع ته چې تاسو نظر داده چې امریکا طالبان باید له نړۍ سره په ځانګړې توګه له لویدیځ سره غاړه غړۍ شي، له هغوی سره په حساب راشه در شادي کې نظر دی ته چې له روسیا او چین سره ځان نږدې کې.
زما باور دا دی چې افغانستان اوسنی نظام باید یو بې پرې او متوازن سیاست په نتیجه کې د هم د امریکا او ناتو سره، هم د روسانو او د چینانو سره ښه تعلق لري. که تاسو د افغانستان هایډروپولیټیک او جیوپولیټیک نقطې ته ځیر کیږئ، د نتیجې ته رسیږئ چې افغانستان باید یو بې طرف او متوازن سیاست د اروپا او د روسانو، د سعودي او د ایران، د هند او د پاکستان په هکله ولري. ځکه که موږ د افغانستان تاریخ ته ګورو، کله چې یو قطب سره درېدلی یو، نو تقریبا ټول نړۍ زموږ سره په مخالفت کې قرار لري. شبه دا لارې وي چې امارت اسلامي افغانستان د یو متوازن او بې طرفه سیاست په نتیجه کې د امریکایانو او د اروپایانو سره او د روسانو او چینانو سره ښه تعلق ولري.
بله، او مختار صاحب به فکر کوي چې په تیر یو کال کې دغه اړیکې یو طرفه وي، یعنی توازن پکې نه وو، هغه توازن چې تاسو وایئ چې د لویدیځ او یا په ټوله کې د لویدیځ بلوک او د ختیځ بلوک ترمنځ توازن وي په نړیوالو اړیکو کې یا په سیاسي تعامل کې؟
په دې تور یو کال کې د افغانستان ملي منافع لا تعریف شوی نه دی. چې د افغانستان ملي منافع تعریف شي چې څه شی دی؟ آیا موږ څنګه کولای شو یو متوازن سیاست ته منتج شو؟ څنګه کولای شو چې افغانستان له انزوانو وباسو؟ آیا اوسنی نظام ټولو افغانانو ته د منلو وړ دی؟ آیا افغانستان اسلامي امارت پر داسې یو ستره لویه جرګه منتج شوی چې د هغه په نتیجه کې د افغانستان د ملت نه خپل مشروعیت واخلي؟ غوره به دا وي چې اسلامي امارت په اوسنی شرایطو کې پر داسې یو ستره لویه جرګه منتج شي چې د هغه په نتیجه کې د افغانستان د ملت نه خپل مشروعیت واخلي، او د مشروعیت نه وروسته بهرنۍ پالیسی د افغانستان باید متوازن وي. چې اوس موږ فکر کوو چینایان او روسان افغانستان ته ډیر نږدې دي نسبت امریکایان او ناتو ته. د امریکا او د ناتو روابط هم د افغانستان د اوسنی نظام سره دی، خو دغه روابط ټول استخباراتي، اطلاعاتي او امنیتي روابط دی. غوره به دا وي چې افغانستان من حیث یو ملت سیاسی او اقتصادی انزوانه ووزی. تا به هغه صورت که کیگه چه امارت اسلامی افغانستان خپل ملت تا مراجعه وکړي، او د مشروعیت کور یا زاله یا مرکز یا سنتر د افغانستان ملت دی. کله چې امارت اسلامی افغانستان د افغانستان د ملت نه خپل مشروعیت واخلي، هم متوجه کیږو چې افغانستان د خپل ناپېلې سیاست منتج شي.
بله، کور ودان. مختار صاحب، ښاغلی بهیر، تاسو څه فکر کوئ اوس مهال یو ډول ټکر موجود دی؟ دغه روان وضعیت چې ګورو، مثلا نړیوال وایي چې په افغانستان کې بشری حقونه تر پخو لاندې دي. طالبان وای چې نه وضعیت آرامه ده، بشری حقونه د ټولو خلکو تامین کړي دي. وای د نجونو ښوونځي د پرانستل شي. نړیوال وای په کور دننه افغانان وای طالبان وای چې پرانیزوي څه وشي چې دغه ټکر حالت نه طالبان راووزي. بل اخره هغه څه چې افغان ولس غواړي، هغه څه چې نړیوال غواړي، هغه ومني. حداقل کټول نه مني، یو څه خو ومني. سره داس خونه کیږي چې کلی کور به کو سره، اما نړی دی وي خواته رواني، یو د طالبان حکومت بل خواته.
لودین صاحب، هغه خو په ټوله کې دا باید واضح شي چې یعنی اساس بنیاد که سم کې خودل نشي او واضح نه وي خلکو ته، نو راتلونکي به څنګه سره تصور وکړه؟ خپل اړیکې د خپل د ملت سره او خپل اړیکې د نور هیوادو سره څنګه کولای شي دا تصور وکړي؟ اول دغه حکومت دوام یا عمر څومره دی؟ دا سرپرست اداره ته څه وخت پورې ده؟ دا یو. دویم، دغه هیواد کې کوم قانون حاکم دی فعلا قابل د تطبیق دی؟ آیا پخوانی اساسي قانون دی د جمهوریت د وخت؟ آیا داغه نه پخوا د ظاهر شاه د وخت دی؟ یا کوم وخت کوم قانون دی؟ آیا دوی خپل کوم قانون جوړ کړی دی؟ آیا د خپل دوی د خپل د تجارتي اصول چیز زیات پس اقتصادي مسائل غږیږم، دا دوی د خپل تجارتي او اقتصادي اصول د کوم قانون په اساس باندې دوی تنظیموي؟ دوی چې غواړي اړیکه وصل کوي، اقتصادي اړیکه ولري د نړۍ د هر هیواد سره، د هر سازمان سره، دوی د کوم قانون په اساس باندې دغه اړیکه سره ګوري، پالي او لاسلیک کوي؟ دغه اساسات دي. تر څو چې دغه اساسات حل نشي، خلک د دغه مخمسې حسین نوزي خلکو توازن نشي، زه فکر کوم دا ستونزه د رقم دوام کوي. دا حق دی، دا واضح خبرې په دې د افغانستان یو مشوم نتر یو سل کلن نری یو خزه یو په دې خپ پویږي چې د نجونو لاسرسی یا د افغانستان د ټولو اتباعو لاسرسی پرته له تبعیضه مکتب ته، درس ته، پانتون ته، کار ته، دا د دوی حق دی، دا باید ورکول شي. دا چې څه رقم محیط ته ورته جوړی، دا دولت او حکومت داستا مسؤلیت دی، تی باید جوړ
کړي. تاسو وایئ چې په دې یو کال کې لازم بنسټونه جوړ نه سول. طالبان همدا لامل دی چې نړۍ سره هم تعامل ته نه دي نږدې شوي، ځکه نړۍ یو څه غواړي، ولس بل څه غواړي، طالبان په بله روان دي. د بحث بل میلمه ښاغلی نجیب آزاد هم چې د چارو کتونکی دی او د باور غورځنګ مشر دی، استډیو ته وصل شوی. راځي له دبه وارو آزاد صاحب، ستاسو په نظر یو کلان بهیر د طالبانو څنګه ارزوي؟ په لنډو کې یعنی طالبان بریالي شول چې په یو کال کې حداقل اساسي بنسټونه جوړ کړي، یا که بنسټونه نه جوړوي، د بنسټونو جوړولو لپاره هڅې پیل کړي؟ آزاد صاحب، فکر کوم انټرنیټ کمزور دی، که زموږ غاګاورې تاسو سټوډیو سره وصل یې. په هر حال بهیر صاحب، دا پوښتنه به تاسو نه وکړم. تاسو وایئ چې بنسټونه جوړ نه شول، فکر نه کوئ چې د بنسټونو د جوړولو لپاره هڅې شوي دي؟
تر اوسه موږ څه نه وینو، خو افغانستان کې په تېرو شلو کلونو کې دا ناخوالو ستونزو تر څنګ چې میلیاردونه ډالر راغله، زیاته برخه یې په نظامي اهدافو مصرف رسیدله، او وروسته له شلو کلو افغانستان خلک په فقر کې، 9% فقر کې ژوند کوي. دا په دې مانا چې هغه څه چې شوي افغانستان کې په سمه توګه شوي نه و. خو اوسم او یوه برخه د دغه فعالیتونه رسنۍ وي، او د خلکو غږ پورته کول، رسول ملت ته وصل کول، د ملت او د دولت و. اوس تاسو فکر کوئ رسنۍ مدني ټولنې دغه کار نه کوي، نو خلک زیاد د اطلاعاتو لاسرسی نه لري. کله چې اطلاعاتو لاسرسی نه وي، موږ نه پوهېږو چې دا دولت څه کوي، په څه شي اخته دی، د دوی پالیسي او
کړنلاره. ډېر مسایل هم ګونګ دي چې باید ورته ځواب وویل شي. مننه بهیر صاحب، راځئ چې آزاد صاحب وصل شوی چې دلته نه بو. آزاد صاحب مهرباني، تاسو مخکې کې پوښتنه نه وي اخیستې. زما پوښتنه دا چې تاسو په لانډو کې د طالبانو د حکومت یو کلان بهیر څنګه ارزوي له سیاسي اړخه؟
سلامونه درنښت، ما مخکې پوښتنه واخیسته، زه بخښنه غواړم چې تخنیکي ستونزه ده،
مهرباني
وکړئ هڅه کوم چې وصل شم، بیا نه وصلېږم. په هر حال په تیر یو کال کې نه یوازې طالبانو، نه دا چې طالبانو بنسټیز کارونه ونه کړل، بلکې هغه بنسټونه چې له پخوا وو هغه هم له منځه ولاړل. په تیر یو کال کې د فقر کچه هغه حتی چې شاوخوا نوي فیصد ولس د دوه وخت ډوډۍ نه لري، د دې ترڅنګ د بیان او د فکر ازادي، د میرمنو حقونه، د نجونو په وړاندې مکاتب بند شول. په تېر یو کال کې همدارنګه په تېر یو کال کې افغانستان د نړۍ د ستر کور چې یو برخه وي وخت لږ څخه منځوي سو، د دې ترڅنګ.
بله آزاد صاحب، متاسفانه چې اړیکې پرې کیږي، راځي ستونزې ډېرې دي. حاتف صاحب، له تاسو به واورو. ښاغلی مختار صاحب، دویم کال ته طالبان ننوځي د حکومت ولې سبا د دویم کال لمړنۍ ورځ ده، څو کې طالبان چې هداقل په دویم کال کې د حکومت ناخوالې چې یاد سوې د حکومت ستونزې چې یاد شولې له دغه نو وزي او بل اخر له منځوي تو بر وزي او لنړی سره کلی کورو کې راشدار شو کې
تر ټولو د مخدل ته یو خبره ته باید ځواب ورکول شي چې د فقر عامل په افغانستان کې تنها اوسنۍ نظام نه دی. امریکا د افغانستان پیسې کنګلې کړې او د افغانستان په انزوا کې تر ټولو زیات د امریکا او د ناتو لاس دی. طالبان هم په دې کې ډېر ګران دي چې ونشو توانېدلی یو ملي نظام مست راوړي چې دغه په نتیجه کې د افغانستان له سیاسي او نړیوال انزوا نه ووځي. ستاسو د پښتنې په متعلق اسلامي امارت د تر ټولو د مخه زموږ هیله دا دی، مشوره مو متدا دی، دوی مشرانو ته مو همدا بار بار ویلي چې تاسو په یو ملي ستره لویه جرګه متشي یا انتخاباتو ته لاړ شئ. ته انتخابات نه منې نو راځي خپل دود او دستور او د نیکونو او پخواني مشرانو خپل اسلاف او تاریخ ته مراجعه وکړو چې ستره لویه جرګه جوړ کړي. د دغه ستره لویه جرګه په نتیجه کې د افغانستان د اسلامي امارت مشروعیت باید د افغانستان د ملت نه واخیستل شي. پس له دغه پرداسي او متوازن سیاست منتش شي چې دغه په نتیجه کې بلا قید او شرط د انجونو شوانځي پریشتي. افغان تاسو تیشه باید په خپل شو نه وای، تبر باید په خپل شو نه وای. افغانستان ملت له سیاسي او اقتصادي او نړیوال انزوانو او باسي.
نو مختار صاحب والد یو کال کې دغه کار ونه شو. طالبان خو د افغانستان تاریخ په باندې پوی دی، هغوی ته د جرګو اهمیت معلوم دی. دوی فقط د علماو یو غونډه راو بلل چې هغه هم تر ډیره فرمایشي و بلل شو. لا وغه کومې ناخوالې چې موجود وي په هغوی ډیره تفسیر هم ونه کړي. والی په یو کال کې مثلا داسې د جرګې تابعا ونني ول شو، یا هداقل د ټاکنو په اړه باندې وڅونه ویل شو. حالات لا هم ګوند دي طالبان ډیر رسنوي ته نه حاضرېږي او ډیر څه نه وایي، فقط هغه څه خبروي چې دوی غواړي. د ولس په درد باندې ډیر نه غږیږي.
طالبان باید په دې پوه شي چې د افغانستان اوس اکثریت 30 میلیونه نفوس ټول طالبان نه دي، او په دې متوجي شي چې اوس د قدرت پر ګدې ناسې د قدرت د ګدې حق دادی چې د خپل ملت ته باید ځواب ورکړي. د افغانستان ملت سونه نه دي. افغانستان ملت حق لري چې تعلیم او تحصیل وکړي، مکتب او ښوونځي تلاشي. د نظام په منځ کې او د خلکو په منځ کې چې کوم واټن دی، دا واټن باید له منځه لاړ شي. له بل اړخه طالبان په خپل باید وویل شي چې پر داسې یو سیاست منتج نسو چې دغه په نتیجه کې افغانستان له انزوا نه ووځي. د حل لارې که تاسو اجازه راکړئ زه په یو دفعه کې د خپل خبرې راغواړم. د حل لارې دا دی چې افغانستان ملت ته د افغانستان اسلامي امارت مراجعه وکړي، په یو ستره لویه جرګه دې منتج شي، د ښوونځیو دروازې دې د جنو په مخ کې پریږدي، د چینایانو او د امریکا په منځ کې یو متوازن او بې طرفه سیاست دی جوړ کړي، افغانستان دکتورین دی جوړ کړي، په افغانستان کې د قانون اساسي تعدیل کړي. قانون اساسي دوی نه مني، قانون اساسي کولی شي ریفورم کړي یا اپډیټ کړي، خو تر ټولو د مخه غوره دا دی چې افغانستان اسلامي امارت خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه ترلاسه کړي. افغانستان پس له دننه نه باید د هیڅ یو ترهګر که هغه القاعده وي، که هغه نور داسې ترهګر ګروپونه وي په نړۍ کې، افغانستان باید د دغه ترهګرو ځاله نه وي. زموږ د افغانستان اوسنۍ جغرافیه باید د هیڅ چا لپاره تهدید نه وي. د یو متوازن سیاست په نتیجه کې افغانستان باید د دغه سیاسي او نړیوال انزوا نه وباسو. امریکا او د امریکا ملت باید په دې باندې متوجه شي چې په تیرو شلو کلونو کې افغانان دلته وژل شوی. هغه بشر دیش ارتیکل هیومن رائټ ډیکلریشن د افغانستان کې د امریکا او د ناتو له طرفه نقض شوی، افغانان وژل شوی، کورونه وران شوی، جماعتونه وران شوی، مشران ورته وژل شوی، د ټولو نړیوالو قوانینو په خلاف د دوی د مشرانو لاسونه وتړل، خپل خاورې نه بل چیرې ور. امریکا مغوره چې غټ سوپر پاور قدرت دی، باید د یو فقیر ملت سره د نړیوالو او بشری قوانین او پرانا کې معاملہ وکړي.
بله مختار صاحب، تاسو وبخي وخت خبرونه کم د غوړم چې د بسر راټول کو، تاسو خو مسائل ته اشاره وکړه، خې سپارښتنې مو وکړلې د لوی جرګې، مثلا د نجونو د تعلیم. تاسو د طالبانو له چارواکو سره هم کله کله نږدې بحثونه کوي یا ورسره په تماس کې په یو ډول فکر کوي؟ دا پوتنشل یا دغه قواش ته په طالبانو کې چې په دغه راتلونکو کال کې دغه کارونه وکړي، لوی جرګه را وغواړي، او هدا اقل تاسو په باور له ولس نه خپل مشروعیت ترلاسه کړي، داسې څه ویني، داسې څه نه خنښانه شته؟
تر ټولو د مخه زمونږ خبره د مشورې په حد کې دی، یو اجرایی صلاحیت نه لرو. د طالبانو اکثرا مشران خپل اغستون زمینی، مثلا د انجونو په مکاتب کې ډیر داسې مشران دي چې هغه ماتل ویلي او خلکو ته ویلي چې موږ د مکتبونو او ښوونځي پرېږدو، خو غوره لارې دادی، بهتر لارې دادی چې طالبان مو غوښتنه دادی. په کمال د احترام، تاسو د افغانستان تاریخ مطالعه کړئ، تاسو د افغانستان کې د کومونیستي نظامونو تاریخ او د مجاهدینو تاریخ هم مطالعه کړئ، تر د مخه مطالعه کړئ چې افغانستان څنګه نظامونه متلاشي شو. که تاسو غواړئ چې په قدرت کې پاتې شئ، خپل ملت ته مراجعه وکړئ او د دې ملت انساني او بشري او اسلامي حق ترنه مخلي.
سلامت اوسئ. کور مودان. مختار صاحب، ښاغلی بهیر، ستاسو په نظر طالبانو ته عمده کورنۍ دندې څه دي ترڅو په دغه نوي کال کې چې سر له سبا دوی پیلوي، دوی دغه کومې ناخوالې چې په دې بحث کې ورته اشاره وسوه حل کړي، او بلاخره په کور دننه او نړۍ کې مشروعیت ترلاسه کړي، او د افغانانو د روان اقتصادي رنځ چې ده په دې باندې پټۍ کې خودل شي؟
مدین صاحب، که بدای چې طالبانو اول د خپل تیر یو کال ښه مطالعه کړی چې دوی څه وکړل، د 15 د اګست 2020 نه تر اوسه پورې دوی څه وکړل. صادقانه د کینې دوی د مطالعه وکړه چې دوی څه ناخوالې او څه ستونزې او څه مثبت او منفي ټکي و. دویم دا چې تیرو شلو کلونو کې ډېر ښه غټ درسونه پراته دي، او دا هغه ضعف نقطې معلومې دي او فرصتونه معلوم و، او ستونزې چې افغانستان کې افغانستان ورسره مخامخ و، هم د نن هم له بهر څخه هم د ګاونډیانو څخه هغه درسونه ښه پراته دي. د فکر کوم یو وار د هغه ته مراجعه وکړه، ډېر ښه درسونه په هغه کې پراته دي. د دوی یو کال تجربه مو وشوه په حکومت داری کې، او امید دا دی چې دوی په دې پوه شوي چې هر کار ځان ته یو خاص تخصص تجربه غواړي. تعهد کې د دوی من خبرې نه کوو، دوی وایي چې موږ افغانستان ته ژمن خلک یاستو، موږ په دې باندې قضاوت نه کوو، دا به تاریخ قضاوت وکا. خود تخصص د لحاظ پویی گو چه دوی هاگه چه ندی کردی یا هاگه پستونه پا هاگه خلکو ندی ده کردی چه هاگه دفانسان ده پاره، دفانسان ده بخواه ده پاره، دفانسان ده اقتصادی بحران ده مهارول ده پاره یو چه وکا. به دقیق برخی که دوی کار وکا، دوی ده ادخل نوی کال ده ده یو نوی خی خبر سره دفانسان ده خلکو ده پاره پاید کار. امید دا و البته پتی رو که کل چه دوی تاشکن غونډې ته یا د شانګهای غونډې ته یا د ازایو ته لاړه، خلکو د توقع درلودله چې دوی به یو څه خبر یا نوې خبر یا ښه خبر چې هغه د افغانستان د خلکو د پاره مسؤلیت لري او افغانستان خلک یې غواړي او نړۍ یې غواړي، داسې یو خبر سره دوی لاړ شي. متاسفانه ما زړې خبرې و، ما زړه کورونه. امید داده چې نوی کال کې دوی اول د خپل د نظام دوام بقا، د ده عمر، د ده نوعیت، افغانستان کې اساسي قانون داغه په څنګ کې نور قوانین د افغانستان د خلکو حقوقو ته احترام کول، او صرف احترام کافی نه دی، هغه عملی کول او دا حق خلکو ته ورکول، دغه اساسي خبرې دي. او دا خبرې دغه وضعیت زه فکر کوم د پخوا په شان هم دا شعارونه ورکول کېده، د شعار نه دغه حالت ووزي. اوس خلک په ښه او په سپینه تور ښه پوهېږي واقعا که چیرې دوی غواړي چې افغانستان کې متخصصین راشي کار وکړي، هغو ته دې واقعا اول دنن هغه موجود چې دي هغو ته دې د کار زمینه مساعده کړه، هغو نه د کار وخت تاسو فکر وکړئ په اداراتو کې اوس ته درېیم بس څلورم بس پورې اپخوانی خلک چې د کار تجربه یې درلودل، هغه خلک پاتې نه دي، ټول د دوی په ځای دوی نور خلک یې مقرر کړي دي. آیا دا ټول خلک دوی ملوث و په فساد باندې؟ که چیرې هغو خود هغه مدیریت کول، خو بیا د تا کار دی، ته مدیریت کوې، څنګه یې مدیریت کوې؟ نو ته هم د رعایت رهبري او د مدیریت باید په دوی کې پیدا شي، اما واقع بینی باید په دوی کې وسیږي، او د هغه په اساس دوی باید د خپل تصامیم جوړ کړه. متاسفانه دا څه موږ نه وینو، یعنی داسې یو حرکت یا داسې یو خوځښت موږ نه وینو چې تقرامت
وسی
د افغانستان خلک.
و ډیره مننه په دې لاره چې دا کومې کورنۍ دند چې تاسو ورکړی او کومې سپارښتنې چې وشوې دا عملی شي او راتلونکي کال د غوناخوالو نه افغانستان وزي کور مو ودان د بحث میلمنو د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار د سیاسي چارو شنونکي او د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد او د اقتصادي چارو کتونکي دریا خان بهیر د ازادي رادیو خبرونه د مخام تر و بجو دوام کوي.